دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه په افغانستان کې د ماسپخین 12 بجې شوې د ازادي رادیو په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې مو زنور یاس نوري هر کله کوم. د خبرونه کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یونیسیار مشر افلیپو ګراندی د افغانستان اقتصادي او بشري وضعیت د اندېښنې وړ وباله. نن د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې د شانګهای د همکاري سازمان چې افغانستان تړونکي غړي دی دوه ورځنۍ سرمشري پرانیستل کیږي. د شانګهای د سازمان ډېر غړي د افغانستان ګاونډیان دي. اوس چې نړیوال ځواکونه له افغانستان نه وتلي او طالبان واکمن شوي، دوی څومره کولی شي د افغانستان له امنیت او ثبات سره مرسته وکړي؟
که افغانستان آرام وي دوی به هم آرام وي، بزنس او تجارت به هم د افغانستان تاریخ سم روان وي، او که نه وي آرامه نو دوی به موږ سره ناکام وي.
په دې اړه مو د حقوقي او سیاسي چارو له یو کتونکي سره مرکه کړې. د طالبانو حکومت په بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان ډیپلوماټانو ته ویلي چې خپلو کارونو ته دوام ورکړي. په کندوز کې بڼوال او کروندګر وایي سکال د دې ولایت د انګورو او نورو تازه میوو حاصلات زیات شوي خو نرخ ډېر ټیټ دی.
کندوز نه چې لاره خوشي دا کابل پاکستان ته هنده پورې داسې نرخ نشته. اوس حسین فیلن 2.5 سوه.
خو لمړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. اجمل انده خبرونه چمتو کړی دي.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت پرستیال ملا عبدالغنی برادر له څو ورځنۍ غیابت وروسته یوه ویډیو کې راڅرګند شو او خپل منځي اختلافات یې رد کړل. طالبانو په یو لیک کې له افغانستان نه غوښتي چې د افغانستان د هوایي چلند دوو شرکتونو ته اجازه ورکړي چې دغه هیواد ته سفر وکړي، او د پاکستان صدراعظم د افغانستان وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړې ده. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت مرستیال ملا عبدالغنی برادر له څو ورځنۍ غیابت وروسته یوه ویډیو کې راڅرګند شو خپل منځي اختلافات یې په کلکه رد کړل. برادر له ملي ټلویزیون سره په مرکه کې چې تېره شپه خبره شو ویلي تېرو څو ورځو کې په سفر بوخت او رسنیو ته یې هم لاسرسی نه درلود.
زه الحمدلله جوړ او روغ یم، او بل خبره دا چې رسنۍ وایي چې خپل منځي اختلافات لري دا بالکل هم هیڅ حقیقت نه لري. موږ په خپل منځ کې ډېر شفقت او ترحم لرو چې حتی په یو فامیل کې به هم داسې شفقت او ترحم نه وي.
له دې وړاندې داسې رپورټونه خپاره شوي وو چې ګوندې ملا عبدالغنی برادر له مشرتابه سره خپل منځنۍ شخړه کې ټپي شوی او ټولنیزو رسنیو کې آن د مرګ اوازې هم خپرې شوې. دا شکونه وروسته له هغې زیات شول چې تېره یکشنبه کابل ته د قطر د بهرنیو چارو د وزیر د سفر پر مهال ښاغلی برادر پارک کې ونه لیدل شو. برادر اوس ویلي که د قطر د بهرنیو چارو د وزیر له سفر خبر وای د خپل پلان شوی سفر لغوه کړی وای، خو نوموړي نه دي ویلي چې د کوم ځای په سفر وتلی دی. طالبانو حکومت په یو لیک کې له پاکستان نه غوښتي چې د افغانستان د هوایي چلند دوو شرکتونو ته اجازه ورکړي چې دغه هیواد ته سفر وکړي. په دې لیک کې چې د افغانستان د هوایي چلند ادارې اسلام آباد ته لیږلی دی، په کې د اریانا او کامیر هوایي شرکتونو د الوتنو د اجازې غوښتنه شوې ده. د افغانستان د هوایي چلند ادارې ویان سیف الله پرون وویل د کابل هوایي ډګر اوس الوتنو ته چمتو دی، او افغانان کولی شي چې نړۍ نورو هیوادونو ته له دې هوایي ډګره سفر وکړي. پاکستان چې روانه اونۍ کابل ته یوه چارتر تجارتي الوتکه استولې وه، تر اوسه د افغان چارواکو د دې غوښتنې ځواب نه دی ویلی. دا اګست له 15 تر 30 چې د کابل له هوایي ډګره د بهرنیو او افغانانو د ایستلو چارو دوام وکړ، دا ډګر سخت زیانمن شو. د پاکستان صدراعظم د افغانستان وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړه. عمران خان سینن تلویزیون ته پرون په اسلام آباد کې وویل چې طالبان پر ټول افغانستان واکمن دي. که چیرته دوی اوس د یو ټول شموله حکومت لپاره کار وکړي، ټولې ډلې پکې شاملې کړي، په افغانستان کې بل څلوېښت کلونو وروسته سوله وي. د ده په وینا که داسې ونشي دا هغه څه دي چې پاکستان ورته اندېښمن دی او په افغانستان کې د ګډوډۍ اټکل کوي. د اگست له پنځلسمې راوروسته چې طالبانو کابل نیولې دا د پاکستان د صدراعظم لومړنۍ مرکه ده چې له یوې نړیوالې رسنۍ سره یې کوي. عمران خان سی این این ته ویلي چې د پاکستان استخباراتي ادارو اټکل کوي چې له افغانستان نه د امریکایي پوځیانو تر وتلو وروسته به هلته کورنۍ جګړه پیل شي خو داسې ونه شوه. نو اوس باید د طالبانو حکومت ته وخت ورکړل شي چې یو قانوني حکومت رامنځته کړي او خپلې ژمنې عملي کړي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون ویلي د دوی ځواکونو په افریقا کې د اسلامي دولت ډلې یادایش مشر وشلی دی. ماکرون پرون ناوخته پر خپله ټویټر پاڼه د داعش وژل شوي مشر عدنان ابو ولید السهراوي یاد کړی دی. ده ویلي دي دا د افریقا په ساحل سیمه کې له ترهګرۍ سره د مبارزې یوه لویه بریا ده. د فرانسې ولسمشر نه دي ویلي چې د داعش دا مشر څه وخت او څه ډول وژل شوی دی. او د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په کابینه کې د بدلونونو په ترڅ کې د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب د عدلي وزیر ټاکلی. له څو میاشتو راهیسې پر جانسن انتقادونه کېدل او د پرون نوې پریکړې وکړې. پر ډومینیک راب وروسته تر دې نیوکې وشوې چې کله طالبانو کابل ونیوه دی د یونان د کریت ټاپو کې په سیاحت بوخت و. د سوداګرۍ وزیره لیز ټرس د بهرنیو چارو د وزیر په توګه نومول شوې ده. د برتانیا په کابینه کې د کورنۍ او پوهنې د وزیرانو د بدلون په ګډون یو شمېر نور تغییرات هم راغلي دي.
خبرونه مو ازادي راډیو واوریدل. کوم مو غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي راډیو په وی پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د مخکخو خزو ځانګړې خبرونه مهیره وي. خو راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو این ایس سی آر مشر فلیپو ګراندی د افغانستان اقتصادي او بشري وضعیت د اندېښنې وړ وباله. ګراندی چې د یو پلاوي په مشرۍ افغانستان ته تللی ویلي چې په دې هېواد کې د بې ځایه شوو په ګډون د میلیونونو کسانو اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی او ډېرو بشري مرستو ته اړتیا لري. نور په دې رپورټ کې
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري مرستو د بهیر د پڅ کېدو په صورت کې د بشري ناورین خبر ورکړی. دغه سازمان د یو این ایچ سی آر مشر فلیپ پوګران د افغانستان ته له درې ورځني سفر وروسته افغانانو ته د بیړنیو بشري مرستو غوښتنه کړې. ملګرو ملتونو د یو این ایچ سی آر مشر له قوله په یو راپور کې ویلي چې افغانستان کې بشري وضعیت لا هم خراب دی. په دغه راپور کې ویل شوی چې طالبان باید په افغانستان کې د بشرپاله بنسټونو مال او ځان خوندي کړي. له بلې خوا بیا ښاغلی ګراندی په خپل ټویټر لیکلی چې په تیرو درې ورځو کې په افغانستان کې لګڼو طالب چارواکو سره لیدلی او په نورو مهمو مسایلو ورسره خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو دغه پلاوی د رواني میلادي میاشتې په 14مه نیټه کابل ته د روانو حالاتو د کتنې په مخ راغلی وو. طالبان هم د ملګرو ملتونو د غندښنې پر ځای بولي او وایي چې نړۍ باید له افغانستان سره مرستې وکړي. د طالبانو د فرهنګي کمیټې وګړي بلال کریمی نن پنځشنبه ازادي راډیو ته وویل د ملګرو ملتونو اندېښنه پر ځای ده او نړیوال باید له افغانانو سره مرستې وکړي. د هغه په خبره په افغانستان کې د جګړې ټغر وس ټول شوی او هیڅ چاته د سر زیان نشته. افغانستان ته د یو شمېر هېوادونو بشري مرستې هغه مهال مخ په زیاتېدو شوه چې میاشت وړاندې طالبانو د کابل په ګډون ټول افغانستان ونیوه. له دغه بدلون سره امریکا خپل حضور په افغانستان کې پای ته ورسوه او ټولو بشري بنسټونو دلته په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول. له بل خوا بیا د رامنځته شوي بدلون له امله زیات شمېر افغانان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شول، ان تر دې چې ځینو د خپلو مالونو د پلورلو لپاره هم اقدام وکړ. خو له دې ټولو چارو سره بیا نړیوالو د جنیوا په ناسته کې چې روانه اونۍ ترسره شوه له افغانستان سره د شاوخوا یو میلیارد ډالرو د مرستې اعلان وکړ.
د ورځ نن به د شانګهای د همکاریو د سازمان د سرمشریز د اجنډا یو مهم ټکی هم افغانستان وي. د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د شانګهای د همکاری د سازمان چې افغانستان څارونکي غړی دی دوه ورځنۍ سرمشریز نن پرانستل کیږي. د طالبانو په مشرۍ د افغانستان حکومت ته پکې بلنه نه ده ورکړل شوې خو ډیر بحثونه به په افغانستان متمرکز وي. په دې اړه مې د حقوقي او سیاسي چارو له پوه ډیر صافي سره مرکه کړې او لومړی مې ترې پوښتنه کړې چې د شانګهای د سازمان ډیر غړي د افغانستان ګاونډیان دي. اوس چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه وتلي او طالبان واکمن شوي، دوی څومره کولای شي چې د افغانستان له امنیت او ثبات سره مرسته وکړي؟
خبره خدا ده چې د شانګهای غړي هیوادونه لکه څنګه چې تاسو فرمایئ ګاونډیان د افغانستان دي او دوی ته خو بد موږ افغانستان دی ته یا ګټه یا تاوان رسیږي، او که افغانستان آرام وي دوی به هم آرام وي، بزنس و تجارت به هم د افغانستان تاریخ سم روان وي، او که نه یې آرامه نو دوی به موږ سره ناکام وي. که دوی کینی که ولو د افغانستان نه ګرچي او نماینده یې باید که رای حق نه وای ورکړی خیر دی، مګر د طالبانو نماینده یې باید غوښتی وای چې ناست وای او اورېدلي زده کړي وای چې دوی مشکلات څه شی دي او د ګاونډیان دوی په مشکلاتو څرنګه غږېږي. دا هم دوی ته یو درس و دا کار دی باید کړی وای چې دا یې نه دی کړی. آینده کې هم باید دوی فکر کوم چې د افغانستان د په رسمیت پېژندلو په مورد کې د طالبانو د رژیم دوی ډېر رول ادا کولی شي په اقتصادي حالت کې، په تجارتي پروګرامو کې دوی کې ډېر مرسته کولی شي، او د افغانستان تقریبا اقتصادي مشکلات همدغه هېوادونه دي شاوخوا چې زموږ واقع دي دوی حلولی شي موږ ته، او امنیت هم افغانستان کې که هو دوی وغواړي خرابي کې خرابولی شي مداخلاتو د لاسه، او که مداخله نه کوي غیر معقوله او مرسته نه کوي نو بیا کېدلی شي چې مشکلات طالبانو رژیم ته ایجاد کړي.
د امریکا په ګډون اکثر لویدیز هیوادونو ویلي چې دوی دې ته منتظر دي، د البته د طالبانو د حکومت د پرسمت پیژندلو په برخه کې چې دوی عملا څه کوي، او وروسته غواړي چې دوی ویلي یو ګډ دریز دغه نوي حکومت په وړاندې باندې نیسي. څه فکر کوي چې د شانګهای د همکاري د سازمان غړي هیوادونه به هم د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو په اړه په دې سرمشیزو کې بحث وکړي، او دوی به هم فکر کوي چې یو ګډ دریز غوره کوي، او که به هر یو جلا د طالبانو د حکومت په وړاندې خپله پالیسي تعقیبوي؟
زه فکر کوم چې دا هیوادونه به پیروان د غربي هیوادو د امریکا او د اروپا نه وي، او دوی به هر یو خپله ګټه اقتصادي هم سنجوي، سیاسي هم سنجوي، او د هغې په بنیاد به طالبانو سره لاس ورکوي. خصوصا چې موږ او تاسې واورېدل چې چین وویل چې هر ډول مرسته زه طالبانو رژیم سره کوم، او د مسو کان پروګرام فورا شروع کوم په مجرد دې چې امنیت راشي. نو دا هیوادونه لکه روسیا، لکه چین، لکه ایران، لکه پاکستان، حتی هند چې لږ ذره کلر واقع ده په همدې سیمه کې واقع ده، او ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، غیر ترکمنستان نه چې بېطرفه غوندې هیواد دی ځان ساتلی، نور دا ټول د ماسکو غرم پیروي کوي، او چین د ټولو نه مستقل دی. هر یو باید جدا جدا خپل تصمیم نیسي، او که تصمیم نیسي نو په خپل ګروپ او شانګهای کنفرانس کې به نیسي. د غربي اروپا او د اروپا او د امریکا نه به جلا تصمیمونه وي. زه فکر کوم چې همداسې.
یوه بله پوښتنه هغه ده چې مخکې چې په افغانستان کې لویدیز پلاوی حکومت په واک کې و، ډېرو دغسې سازمانونو کې د افغانستان غړیتوب هم مشورې ته اړتیا درلوده چې د افغانستان د پخوانیو حکومتونو مشران باید له خپلو لویدیز پلو چې په راس کې امریکا و باید هغوی سره مشوره وکړي چې د یوه نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړي یا د سیمه ییز سازمان. د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې افغانستان څو کلونه کېږي چې څارونکی غړی دی. ایران غواړي چې له څارونکي غړي څخه د دې سازمان دایمي غړی شي. اوس چې په افغانستان کې دغه تغییرات راغلي دي، څه فکر کوئ چې آیا د افغانستان د غړیتوب چانس اوس په دې سازمان کې دایمي غړیتوب زیات شوی دی؟
زه فکر کوم چې دوه ډېر زر به دا نتیجه ورنه کړي، ولې چې تر اوسه پورې د طالبانو د رژیم دایمي حکومت نه دی معلوم، دوی پروګرام نه دی معلوم، دوی معلوم نه دی چې اساسي قانون جوړوي، او که هماغه قانون د شریعت دی هغه ته تشیعاتو تطابق ورکوي خپل د محیط سره. نو دنیا هم همدې ته منتظره ده چې دوی نه واوري، بیا پس له هغې تماس ونیسي چې په رسمیت پېژنو که نه پېژنو. او دا هېوادونه د شانګهای غړي هم تر څو چې رژیم په افغانستان کې په رسمیت نه وي پېژندل شوی، د دنیا د خوا حتی ملګرو ملتو سازمان کې غړیتوب نه وي حاصل کړی، فکر نه کوم چې دوی په مشاهد او یا دایمي غړیتوب باندې په شانګهای کنفرانس کې ور ورته خلاص.
د حقوقي او سیاسي چارو په ودیر صافه و چې د شانګهای د همکاري د سازمان د سرمشریزې په اړه خپل نظر را سره شریکاو. دا چې د شانګهای د همکاري سازمان غړي
چې په افغانستان کې د نوي بدلونونو سره پرانستل کیږي، دغه هیوادونه به څومره وکولی شي چې د افغانستان امنیت او ثبات سره مرسته وکړي؟
شه ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوالي، ستاسو د نجات لپاره ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي. دی مونږ دې ته وحسه
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوی اعتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
نن د ازادي په څپو کې ونیس پروګرام کې چې په ژوندۍ بڼه خپریږي، د طالبانو د حکومت قانوني مشروعیت مسله څېړو. د هغه حکومت چې له پیل تقریبا یوه میاشت اوزي، د تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په دې خپرونه کې ګډون وکړئ او خپل نظر او پوښتنه مطرح کړئ. خو اوس پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت چارواکو د بهرنیو مؤسسو له استازو سره په ناسته کې ټینګار وکړ چې ژر تر ژره دې خپل فعالیتونه له سره پیل کړي. دغه وزارت نن په یو بیان کې ویل د کرنې کمیسیون غړیو او بهرنیو مؤسسو استازو ترمنځ یو ناسته شوې او چارې به نورمال حالت ته وګرځي. په یاد غونډه کې د یاد وزارت له پرختی پروژو او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اف ای او استازو ګډون درلود او ډاډ ورکړ چې د کرنې او بولګولو په برخه کې به خپل چارې د تیر په سیر بیرته پیل او لانو رحم ورته پاملرنه زیاته کړي. د یادونې د چا د یاد وزارت ډیری پرختی پروژې د نړیوال بانک او اسی پرختی بانک لخوا تمویلیږي چې د کرنې وزارت سره په ویلابلو برخو کې له هغې ډلې د اصلاح شویو تخمونو، د درملو، وچو او لمدو میوو، اصلاح شویو نیالګیو او بزګرانو ته د دوا شیندلو ماشینونو او نورو برخو کې فعالیت لري. دغه ادارو د طالبانو له واکمنۍ سره خپل فعالیتونه درولي وو، خو اوس د بیرته پیلېدو خبر ورکړي. د افغانستان بانک وایي چې د پخواني حکومت له چارواکو ترلاسه شوي نغدې پیسې دغه بانک ته سپارل شوي. د افغانستان بانک له لورې په یو خبره شوې اعلامیه کې د دغو پیسو اندازه څه باندې دولس میلیونه ډالر ښودل شوي. د افغانستان بانک په اعلامیه کې چې پر خپل فیسبوک پاڼې خبره کړې ویلي چې دغه پیسې د افغانستان د پخواني حکومت د لومړي مرستیال امرالله صالح او یو شمېر نورو چارواکو له هستوګنځایونو ترلاسه شوي او د طالبانو د مسؤلینو لخوا دغه بانک ته تحویل شوي. د افغانستان بانک د دغه ورسپارل شویو پیسو مجموعی اندازه دولس میلیونه درې سوه اته شپېته زره او دوه سوه شپږ څلوېښت امریکایي ډالر ښودلي. خو ښاغلي صالح تروسه د دغه ادعا په اړه رسمي څه نه دي ویلي. د افغانستان د پخواني حکومت تر نسکورېدو وروسته د افغانستان بانک ټوله شتمنۍ په بهر کې کنګل ده. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري کړکېچ له رامنځته کېدو څخه اندېښنه ښودلې ده. او د کابل په شاهزاده سرایکې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر پنځه اتیا افغانۍ څلوېښت پوله، یو یورو نه نوي افغانۍ اتیا پوله، یو انګلیسي پاونډ یو سل پنځلس افغانۍ څلوېښت پوله، یو سعودي ریال دوه ویشت افغانۍ شل پوله، زر ایرانی تومان درې افغانۍ دېرش پوله، زر هندي روپۍ یو زر څلوېښت افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ پنځه سوه څلور افغانۍ.
ازادي رادیو اوري. په بهرنیو هیوادو کې د افغانستان د ډیپلوماټانو برخلیک څرګند دی. طالبانو له دوی غوښتي چې خپلو کارونو ته ادامه ورکړي، خو یو شمېر ډیپلوماټان وایي چې دوی نه پوهیږي چې څه وکړي او څرنګه کار وکړي. دغه موضوع د زما همکار احمد شیبر تعقیب کړی. په سټډیو کې د شیبر سره مهرباني.
مننه نوري صاحب. وقت د طالبانو د ناڅاپي بیا رسیدو له امله له افغانستان بهر افغان ډیپلوماټان له یو ډول بې برخلیک حالت سره مخامخ شوي دي. روټرز اژانس لیکي د طالبان وسلوال تحریک چې د اګست په مینځلسمه په کابل کې د لویدیځ پلو حکومت ځای ونیو، له ټولو ډیپلوماتانو غوښتي دي چې خپلو کارونو ته ادامه ورکړي. د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید سې شنبې په ورځ په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې په بهر کې ټولو سفارتونو ته یو پیغام استولی دی چې خپلو کارونو ته ادامه ورکړي. شاغلی متقی دغه ډیپلوماتان مخاطب کړل او ویل چې افغانستان پر دوی ډېره پانګونه کړې ده او دوی د افغانستان خلک دي. بل لورته د کاناډا، جرمني او جاپان په شمول د اتو سفارتونو ډیپلوماټانو رویټرز اټانس ته په دې شرط چې نمونه بینې افشا کړي چې ویلي دي چې دوی ناهیلي دي، نه پوهېږي چې څه وکړي. په برلین کې یو ډیپلومات دې اژانس ته وویل، زما همکاران دلته او په ډیرو نورو هیوادو کې کوربه هیوادو ته دا عذر کوي چې دوی د کډوالو په توګه ومني. د ډیپلومات ویلي دي چې دی نه غواړي چې نوم یې واخیستل شي، ځکه چې دی دا ویره لري چې د ده میرمنې او څلورو لوڼو ته چې په کابل کې دی څه ستونزه پیدا نه شي. د ډیپلومات زیاته کړه چې دی غواړي په کابل کې د خپل لوی کور په ګډون هر څه وپلوري او هر څه له صفره پیل کړي. د نړیوالو اړیکو متخصص افضل اشرف وایي، په بهر کې د افغانستان ډیپلوماتیک ماموریت بې برخلیکه ښکاري، ځکه چې نورو هیوادونو پریکړه نه ده کړې چې طالبان به په رسمیت پیژني. شغلی اشرف زیاته کړه چې دا سفارتونه نه پوهېږي چې څه وکړي او د کوم حکومت استازیتوب وکړي، همداراز دوی مشخصه تګلاره نه لري. د افضل اشرف په باور د سفارتونو غړي شای په نورو هیوادو کې خپل امنیت ته د اندېښنو په خاطر د سیاسي پناه غوښتنه وکړي. طالبانو چې په خپل لومړي واکمنۍ کې له 1999 تر 2000 لومړي کال پورې سخت اصول وضع کړي وو، دا پلاژمنه کړې ده چې دوی به نرم دریځ خپلوي. خو راپورونه وایي چې طالبانو په افغانستان کې د پخوانیو چارواکو د کورونو پلټنې پیل کړې دي. د افغان ډیپلوماتانو یوې ډلې په یوه ګډ بیان کې پرون وویل له نړیوالو غوښتل چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني.
مننه شیبر صاحب، بیا هم په موضوع ډیر لرنځو. د طالبانو له واکمنې رئیس د دولتي ادارو کارکونکو وایي چې تنخواوې نه دي ورکړل شوې. د طالبانو د واکمنۍ څخه باندې یوه میاشت تیریږي، خو د یو شمېر ملکي ادارو کارکونکو له څو میاشتو راهیسې خپلې تنخواوې نه دي اخیستې. نور په دې رپورټ کې
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ملکي ادارو د ستونزو په باب چې وایي تنخواوې نه دي ورکړل شوې، راپور خبرېدو ته چمتو ده.
د دولتي ادارو ځینې کارکوونکي وایي په داسې حال کې چې د سنبلې میاشت پای ته رسیدو کې ده، دا صد د میاشتې تنخواګانې لا هم نه دي اخیستې. د یوې دولتي ادارې کارکوونکی مصطفی وایي د تنخواګانو ځنډېدو یې اقتصادي ستونزې څو برابرې ډېرې کړې دي. مصطفی ازادي راډیو ته وویل د کور د خرڅ د پوره کولو لپاره اړ شو چې د کور کالي وپلوري.
د دولت کارکوونکی یم، تقریبا دوه میاشتې کېږي وروره چې معاش نیولی نه یو. د کور کې ډېر مشکلات لرو، کور کرایې ده او کاروبار هم نشته. کرایه د کور پاتې دي، تقریبا دوه میاشتې کېږي پاتې ده. او کور والا مره ورځ ازادي راته وایي چې وروره د خپل کرایه راکړه، چې کنه چې کوجره وبس ځغ ځنه لاړ شه.
د طالبانو وغوښتل چې د دولت د کارکوونکو د تنخواګانو ورکړې ته اقدام وکړي چې اقتصادي ستونزې هوارې شي. د کابل ښار د یو خونځي ښوونکي حمیده هم ورته ستونزې لري.
زه یو ښوونکی یم، دوه میاشتې کېږي چې معاش مې نه دی اخیستی. زه د خپل کور سرپرست یم، نو راید هم نه لرو. د کور کرایه هم دوه میاشتې پاتې دي. زه د امارت اسلامي نه غواړم چې زموږ ماشونه حواله کړي تر څو زموږ ستونزې حل شي.
یوازې مصطفی او حمیده نه دي چې د تنخواګانو د ځنډ له امله له ستونزو سره مخ دي، بلکې د دولت ډېری کارکوونکي تنخواګانو ته سترګې په لار دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت له رامنځته کېدو یوه میاشت تیریږي، خو د دولتي ادارو د کارکوونکو تنخواګانې تر اوسه پاتې دي. دوی د اسد د میاشتې تنخواګانې نه دي اخیستې او د سنبلې میاشت پرې هم ورواغوښته. د مالیه د وزارت مسؤلینو تیره اونۍ ازادي راډیو ته ویلي وو چې د مالیه او اقتصادي کمیسیون د پوهنې، لوړو زده کړو، مالیه، عامې روغتیا او کرنې وزارتونو د کارکوونکو د تنخواګانو د ورکړې په اړه کابل بانک ته مکتوب استولی دی. دغه وزارت ویلي یاد وزارتونه په لومړیتوب کې دي او د نورو ادارو د کارکوونکو د تنخواګانو په ورکولو هم کار روان دی. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د مالی وزارت د مسؤلینو نظر ولري، خو هغوی په دې اړه له سوایلو ډډه وکړه. طالبانو یوه میاشت مخکې د اسد په سلی رښتما کابل ونیو او د دولت کارکوونکو ته ډاډ ورکړ چې تنخواګانې به یې ورکړي، خو اوس لیدل کېږي چې دا کار تر اوسه عملي شوی نه دی.
په کندوز کې کروندګر او بڼوال وایي سکال د دې ولایت د انګورو او نورو تازه میوو حاصلات زیات شوي او لامل هم ښه هوا بولي، خو له بلې خوا شکایت کوي چې نرخونه ډیر ټیټ شوي دي. دوی د طالبانو له نوې واکمنۍ څخه غواړي چې میوو ته په کور دننه او بهر مارکیټ پیدا کړي. نور په دې رپورټ کې
په کندز کې یو شمیر بڼوال وایي چې سږ کال د تیرو کلونو په پرتله د تازه میوو د حاصلاتو کچه لوړه شوې ده، خو د سړو خونه او مارکیټ نشتوالی د خپلو محصولاتو لپاره لویه ستونزه بولي. کندز د انګور او نورو میوو زیات باغونه لري او د هیواد د میوو د محصولاتو ډیره برخه تولیدوي. د دغه ولایت د خان آباد ولسوالۍ اړوند د مسزویو سیمې یو بڼوال ګلاغا مسزی د پنجشنبې په ورځ د وږې په 15مه ازادۍ روډې ته وویل چې سږ کال د تیرو کلونو په پرتله د حاصلاتو کچه لوړه شوې ده، خو بازار نه لري.
دا موسم کال ښه و، لږ ذره یخ نه و، دا باران کال دونه نه و. د دغه لپاره دا ګرمي ور باندې، دا ګرمي کې تا خوشحالی خوندو سلسله را خوشي دا کابل پاکستان ته هنده پورې ځي. داسې نرخ نشته اوس، حسیني فعلاً 2500 دی، 2500 280 د خانو کې، او دغه کالای زغ دی 300 پورې، 350 300 دغه شي ورک.
50 کلونه نظیم الله د کندز د امام صاحب ولسوالۍ له بڼوالانو څخه دی. نوموړی وایي د مارکیټ او سړو خونو نشتوالي له کبله خپل حاصلات په ارزانه بیه بازار ته وړاندې کوي.
دا میوه ځي نور ولایت هم ځي، خو دا مارکیټ لږ زره په دې وختو کې لږ زره ضعیفه ده. نو زمونږ هیله دا ده چې په شرایط نور هم ښه شي او د دې مارکیټ نور هم ښه شي، نو د حاقین په دې کې تشویقیږي.
د کندز ښار اړوند چله مزار سیمې یو بڼوال محمد الله ابراهیم خیل هم ورته اندېښنه لري او وایي په 15 جربه ځمکه کې ډول ډول د میوې ونې ښی دي او سږ کال میوې هم ډېرې نیولې دي.
ګورو که په صورت عموم سره میوجات ښه میوجات، خو متاسفانه چې مارکیټ نشته ده، مارکیټ کې هېڅ بیه نه لري، بیه نشته ده. او نه نور ولایتو ته ځي، بیه ډېره زیاته ټیټه ده، او دهقان ته دغه یو غټ لوی مشکل ده چې ځمکې بندې کړي دي.
په کندز کې د کرنې او بلګولو او مالدارۍ د ریاست چارواکي بیا وایي دوی کوښښ کوي چې د بڼوالو او کروندګرو د میوو او نورو محصولاتو ته مناسب بازار پیدا کړي. د نوموړي ادارې رئیس مولوي امان الله وایي
دغه د کندز میوې، خټکی خصوصا او هندوانې بیخي زیات ولایتو ته ځي، مثلا خوست ته ځي، کابل ته ځي، پکتیا ته ځي، لغز دلته د میوو تجاران راځي، دلته خپل سرمایه گزاری کوي.
کندز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي. د معلوماتو له مخې د دې ولایت 80% اوسیدونکي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي، او د خپل د ژوندانه لومړنۍ اړتیاوې او عواید له همدې درکه پوره کوي.
ستاسو له پیغامونو
بله، السلام علیکم. یو تن مایب دی، مایبینو رئیس په توګه باندې ټول مایبین در بدره دی. دا مایبینو ماش اسلامی امارات موږ ډېره هیله کوو، امنیت خو یې راوستی، موږ ولا ښځې طلاق را کوي، موږ ته ماشم نسته، چاندم څوک نه را کوي، اقتصاد ضعیفه ده، ولا که په کور کې دا اوړه لرو، دا چای لرو، دا یو شی لرو، که دایم څوک نه را کوي، باید چې دا د اسلامي امارات لاس ته څه پیسې ورغلي دي، هغه باید اول مایبینو ته ماش ورکړي. کابل بانک او په میوند بانک کې مایبینو کارتونه جوړ کړي دي. د یو مایب نه د زره او کروړه و اسلامي امارات نه ازادۍ لاډیو نه ډېره مننه چې موږ غریبانو هغه نشر کوي. خبر
زه ایوب ایوبی ما د ننګرهار ولایت څخه د مرسته کوونکو ادارو څخه مې غوښتنه دا ده چې په افغانستان کې اول د هغه خلکو سره مرسته وکړي چې په جګړو کې د بدن غړي د لاسه ورکړي. وسلام.
السلام علیکم. زه دغه پیغام له جلال آباد نه تاسو ته ریاض پریدم. شل کال خپل ملت وازو، او بل خبر دا ده اسلامی حکومت حضرت عمر چاپ کاوه ټول شپه به ګرځېده. دا تخیل اسلامی حکومت د سلو لګي دوی دا ملت وژني. او سلام په احترام.
السلام علیکم. ازادي راډیو د بلا دغه د ایران پروګرام چې دغه د افغانانو سره جبر کوي د وټاکوې باسي، دغه د ملګرو مجاهدینو څخه ډېر هیله ده چې دغه به خاص وکړي. نو دا خبره دې په راډیو کې نشر شي چې دغه د ایران د رئیس جمهور سره باید چې نو دغه حساب وشي چې ولې د افغانانو سره دا جبر کوي. السلام علیکم. د خدای سره
ستاسې پیغام، ستا
تاسی نظر.
ازادي رادیو اوریدو خبرونه دوهمین مای ته ورسیدو وړاندې دی. ازادي رادیو د مخکخو خزو اونیزه خبرونه مهیروي. خو اوس به اجمل انت ورور کوچ د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سر لیکونه واوروي.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبد الغنی برادر له څو ورځې غیابت وروسته په یو ویډیو کې را څرګند شو او هغه ادعاوی رد کړې چې ګوندې د طالبانو ترمنځ خپل منځي اختلافات دي. طالبانو په یو لیک کې له پاکستان نه غوښتي چې د افغانستان د هوایي چلند دوه شرکتونو ته اجازه ورکړي چې دغه هیواد ته سفر وکړي. د افغانستان د هوایي چلند ادارې په دې لیک کې اسلام آباد تویلی چی داریانا او کامیر هوایی شرکتونو تدی دا الوتنو اجازه ورکلی. دا فرانسی ولسمشر ایمانویل مکرون ویلی دا دوی زواکونو پا افریقا که دا اسلامی دلی یا داعش یا مشر وشلی. او دا برطانیا صدرازم بوریس جانسن پا کابینه که دا بدلونو پترس که دا بحرانی چار وزیر دامنیک راب دادلی وزیر ترکلی. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. زه اجملند مو د اونۍ د مخکخ خزي پروګرام کې مو هرکلی کوم. موږ هر اونۍ په مخکخ خزي پروګرام کې د افغانستان له سیاستوالو، فعالانو، ښځو څخه میلمنې دې خبرونې ته راغواړو او له هغوی سره د دوی په ژوند، په وروستیو کې په رامنځته شوو حالاتو او شرایطو او همدارنګه په تیرو شلو کلونو کې د ښځو د ژوند په بهبود کې، د زده کړو په برخه کې، د سیاست په برخه کې په بریاوو خبرې کوو او دا هم ترې پوښتو چې په راتلونکي کې دوی په افغانستان کې اوسني وضعیت ته څومره هیله مند دي. نننی میلمانه مو د افغانستان د پولیسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي چې پخانه استازي دا سایما خوګیانه ده، همدارنګه د کابل څخه را سره د بشري حقوقو فعال نظیفه احمد شاهي هم وصل کیږي. دواړو درنو میلمنو ته خراغلاست وایم، هرکلی ورته وایم. سایما خوګیانه، تاسو نه به خبرونه پایل کو، تاسو څومره چې ماته معلومه دا په ستونزمنو شرایطو کې وتوانېدی چې کله ولسي جرګه نوې جوړېده چې له ننګرهار نه د ولسي جرګې لپاره د خلکو استازیتوب وکړي، په هغه شرایطو کې دا هم نه یوازې دا چې ولسي جرګه لومړنۍ وه په افغانستان کې په دغه ترتیب او په دغه شکل باندې، بلکې پکې د ښځو ګډون لومړنۍ و. تاسو مراته د خپل دغه سیاسي سفر د پایل په اړه باندې ووایي، څنګه تر دغه مرحلې ورسېدلی؟
مانه ډیره زیاته جمله ورځ ما سلامونه اومانه خپل سلامونه تاسو د رادیو ټول اوریدم ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو معلومه ده د بریزان پاتلاس نن معلومات ورکوم. نو مې سایما تخلص مخې غړې ده. ما کوم په بګران کلوسته وو، پانتن مې په کابل پانتن افاره شوم د ساينس پانتن. او بل اخر چې کرم مجاهدین داغله لا ماسل او مزکم پانتن نو ترل شو. به مې په ننګرهار کې شې ادارې پلیسا کې معلم او تر معلم او ما ادارې معاون او ما وخت پور مې کار وکې. دا رښتیا طالبان داغله طالبان چې هم په پټه کورونه کې کورسونه تدریس هم کول کورونه کې دا رینور سره طالبان په خارني کار مې د جرمن اګریشن ما سره به کار کول په خپلې بخش کې. نو چې کله بیا موقت اداره را مستشو راغلو لوی جرګې ته راغلم، بریالی شوم په دې چې مې انتخاب شکل راشم لوی جرګې ته. او د هغې نه وروسته زما سیاسي مبارزه شروع شوه او لیوالتیا مې هم دې ته شروع شوه چې باید زه وکولی شم چې که د پارلمان د لاس نه د ننګرهار خلکو ته بالخصوص خوست ته د خدمت جوړه شوم. نو همدا و چې بیا لاړم په سره سرب مې کار کولو. د سره سرب مې وروسته بیا د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیشن کارمند وم په ننګرهار. کوچ کله ولنی ځل دې ته جمهوري انتخابات شروع شو. بیا مې د کریسه په کمپاین دفتر کې د خسینه بخش مسول په ننګرهار کې. دا هغه نه به وروسته نو چې کله مې استعفا ورکړه کمیشن کې، نو د امریکای راګرډي سره مې څوک کار وکړ د پښتني ځلا په نوم باندې. بیا مې په یو ټولنه جوړه کړه په کابل کې د افغانستان د خود خپلواکه پارلمان ټولنه. خبرې چې باید پارلمان ته کاندید شوی هغه هم ترنینګ کولې، اکثر کومه کوم جی ټي زیټ نور دوستانو کول. نو د هغې نه وروسته بیا په 2005 کې پارلمان ته مې لاره پیدا کړه. ستاسو خبره ډېره سخت وه، شرایط ډېر سخت وو، ځکه اواز د یوه ښځه بیا خوګڼو کې لګېږي او رایه اخلي و، اسانه کار نه و، سخته مبارزه وه. نو چې کله پارلمان ته راغلم، بیا پارلمان کې د بشري حقونو د ښځو او د مدني ټولنې د کمیسیون رئیس وم. په لومړي کال د شپاړسمه دوران پارلمان ته مې خوشبختانه لاره پیدا کړه د خلکو ملاتړ سره، او لسمه دوره مې هم پارلمان ته لاره پیدا کړه. چې دا تر دغه دمه چې نوي تحولات راغلو
ډېره زیاته مننه کوم. خبرې به وړاندې کوو په بېلابېلو مسلو باندې. نظیفه احمد شاهي هم راسره وصل ده له کابل نه. تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. تاسو هم راته یو څه د ځان په اړه باندې او د خپلو فعالیتونو په اړه په ځانګړې توګه په تیرو 20 کالونو کې وایي. تاسو د ښځو د برخې د ښځو د حقونو فعال یې، په دې برخه کې مو کار کړی دی له بېلابېلو لارو نه. څنګه و شرایط په تیرو 20 کالونو کې، څه ډول وتوانی دی؟
سلامونه ونې پیژني تاسو ته ټول جناب همزمو ګران خور فهمه خوګیانی ته او یک پس روغ دور صحت مند سه مننه چې تاسو موږ ته فرصت ورکړ ترڅو موږ د خپل هغه نظریات ویل هم تاسو سره نور سره نور هیوادوالو سره شریک کړو. کورم مدن د احمد شاهي ما په خبر کې چې ویلې ما هرته پیدا شوې ما پر متوسط څنګه پورې مې هلته نیول بیا د حالت خرابېدو شاید ته مجلس مې هغه کې وو مشکلات سیستم پر مخامخ کېده سره زیاتې کول. نو بیا وطن ته راغلو، دلته چې راغلو د کرځۍ په وخت کې زه نه وم، خو دلته خو د اشرف غني په دوره کې دلته وم. په دې دوره کې ما خپله لیسه ختمه کړل، بیا هم یو دوه مودې وخت وروسته یتیم په یو یتیم خانه کې استاد وم. د تعلیم قرآن درس مې شیطمانان ته مې ورکړل. د هغه ځای نه بیا ما په وړیا توګه بورسیه مې ترلاسه کړ ساتن پوهنتون ته. ما اوس شپږم سمستر محصل یم کارن پانتون کې وهندارنګ د افغان ځوانانو د سولې شورا تقریبا د یو نیم کال کې دې غړې ما او د جامعي مدني کتابیت سره هم د خوځو د حقوقو خصوصا په هغه خوځو چې په ولایتونو کې لکه د ننګرهار قندهار هلمند چې بدی ورځې بدی هغه هغوی باندې راغلي همدارنګ په کندوز او بدخشان هغو میرمنو باندې چې د ظلم ستمر باندې کېدل د هغې په حقوق باندې مونږ بحث کوو.
سایمه خوګیاڼۍ، تاسو د ولسي جرګې استازي وایي. په تیرو 20 کلونو کې په مخکې هم تاسو هم یادونه وکړه، ګڼ اورېدونکي به هم د تاسو له نوم سره آشنایي. په تیرو 20 کلونو کې یو خبره کیږي د ښځو د بریاو، خبره کیږي چې د ښځو په ژوند کې، په تعلیم کې، په سیاسي برخه کې، د دوی د ګډون په برخه کې، د لاسته راوړنو خبره کیږي. داسې په مجموعي توګه راته کلنډ وایي چې تاسو فکر باندې تیر 20 کلونه د افغان ښځو لپاره له کوم پلوه توپیر درلود؟
ډېره مننه جمال ورنه. که موږ تاسو ټول افغانستان ته نظر وکړو، بیا خصوصا بل احراج چې د ننګرهار استازو کوم ننګرهار ته نظر وکړم، یعنی تاسو باور وکړئ چې په ډېرو ولسوالیو کې چې کوم مکتبونه چې زه به هلته د ښځینه او دپاره ګورم، یعنی هغه له کابل کې نو مثلا هر ولسوالۍ کې در معلمین ورته فعال وو. تقریبا چې دوی وایي چې 3.5 میلیونه جنکۍ مکتب ته ځي، خو دغه 40% خپله د ټولو متعلمینو جوړوي. نو خزینه معلمین یو په درېمه سب مثلا خزینه معلمین تدریس کوي. موږ په ټول ننګرهار کې دوه ماستران لرلې، چې یوه معاوضه استاد وه، یو بل استاد وه. اوس فصل د خدای په لسګونو ماستران لرو. ما خپل شمول باندې ما کابل کې ماستري واغسته. نو ننګرهار پانتون من دولتي د پانځوی نه د شریعت نه مثلا د پښتو ژبې ادبیاتو نه موږ په لسګونو جنکې فارغ ورکړو. اوس یې په خو دغه امکانات موږ چیرته درم درخم مثلا په صحیح بخش کې موږ وګورو چې په لر پرتو سیمو کې کوم ځای کلینیکونه شته. صحیح ده چې موږ به مثلا ښځینه ډاکتران په لر پرتو سیمو ته نه ځي، مګر میډوایفي وي دغه اولیه کومکونه به د ټولو ښځو سره کول. مثلا د واکسین پروګرامونه به اکثره خوسته به رسېدل، دواګانې په مجاني شکل یو اندازه مثلا توجیه کېدلې، ورکېدلې، ورکول کېدلې. نو د ښځو لاسته راوړنې ډېرې زیاتې، خصوصا سیاسي مشارکت دو ته اول ځل چې مثلا په انتخابات کې د ریاست جمهوري په انتخابات کې ډېره برخه مثلا ښځو تشکیلوله، چې د صندوقونو ته رایې به ورکولې. دا چې رایې به یې په خپله خوښه ورکوله، که به د خاوند په خوښه یې ورکول، موږ ته صندوقه پورتله دقه یو حق ولرو چې رایې به یې ورکوله چا ته، یا به مثلا که چا ورته ښویدلو، یا به یې خپله رایې ورکوله. اکثرا ښځو مثلا ځانونه کاندید کړه. تاول دچ مثلا پارلمان دلاره پیدا کړ خدای خود قانون حمایت ورسره وګنی په دین نارینه او سرتات معلومه شد اکثر پارلمان کې دا اکثر مجاهدین راغله او د دوه پیسو د تاب هم د خزینې مثلا د دوه زور د تاب هم نه خو څو سره د قانون حمایت او څو سره د خلکو حمایت او لارې پیدا کړ پارلمان ته.
نظیف جان تاسو را ته وایي چې تاسو فکر باندې یو عمومي فکر دا دی دلته په لویدیس کې په دننه په افغانستان کې له خزو سره چې تیر شل کلونه کنور هر څنګه و په افغانستان کې د خزو لپاره له بریا وډکو لکه مخکې چې سایمه خوګیانی چې د ولسی جرګې پخانی استازي د په بیلابیلو برخو کې کار کړی لکه دی چې وویل خزې وتوانې دي په پارلمان کې خپل فیصدي ولري ګډون ولري په انتخاباتو کې ګډون ولري د تعلیم هغه ګراف د خزو لوړ شو د لوړو زده کړو په موسساتو کې د ښځو شمیر زیات شو. اغلی سایمی ګڼ ټکی بیان کړه. تاسو څه فکر کوئ چې تیر شل کلونه د افغان ښځو لپاره څومره مختلف کلونه و او څه پکې خاص و د افغان میرمنو لپاره؟
مننه. زه د سایمه جان خوري خبر ته دوام ورکوم. دوباره نه تکراروم. یو څه موضوع پکې اضافه کوم. په دې اساس چې تقریبا د څلوېښت کال راهیسې دېخوا میرمنې وتوانېدل تر دې دکتورا تر حده پورې ورسېده. د دوی تحصیلات هغه میرمنې چې پخوا میراث ورته نه ورکول خپل هغه میراث واغوستل. هغه کوم حقونه چې ورته قرآن او اسلام ورته ورکړي وو ټول په دې دوره کې ورته ورسېدل. خو په تر دې موږ باید دا په نظر کې ونیسو چې مثلا موږ یوازې مرکز کابل ونه نیسو. په کابل کې خلک دونه تاریخي وو که دونه خو زه په دې افسوس کوم چې په تېره دوره کې خو په هغه باندې ډېر خلک د تعلیم د لحاظه خصوصا نجونې میرمنې یو مقام ته ورسېدل تر دې حده چې مثلا موږ په یاد ولرو چې اسمر صاحب سره هم یو معاون وو میرمن کبرا دهقان چې په ریاست جمهوري کې ځان کاندیدیټ کړی وو. او موږ هم د هغه جمهوریت د هغه قانون برکت وو چې دوی وتوانېدل ځان کاندید کړي. هغوی سره معاون سي اوس موږ وایو زه کوشش په دې کوم او هم په دې نور ته هم وایم چې باید موږ کوشش وکړو خپل تعلیم ته درس دوام ورکړو. خو افسوس په دې ده چې موږ ډېر خویندې وایي چې چېرې موږ دکترا تر حده پورې ورسې خو بیا موږ ته ریاست نه ورکوي ځکه چې پخوا دوره کې چې وو د هر چا ته د خپل هغه لیاقت او د هغه د درجې د زده کړو ورته هغه مقام ورته ورکړ چې څه مو معینیت وو څه ریاست وو څه وزارت وو ورته ورکول. اوس چې موږ په دې هکله چې په دې حکومت کې چې موږ وګورو زه دا فکر نه کوم چې موږ خویندې هغه لیاقت تعلیم ته ورکړي چې موږ باید کوشش وکړو یو ځای ته یو مقام ته ورسېږو. اوس د اوسې نه ډېر نجونې وایي زموږ د تېر
مننه. نصیف جانې د تاسو خبرې مو واورېدلې. مهمو ټکو ته اشاره وکړله. زه به د تاسو خبرې له سایمه جانې سره دوام ورکم. سایمه خوګیانې تاسو راته دا ووایي چې مخکې اغلی نظیفی هم وویل ما تر اوسه پورې له طالبانو نه داسې څه نه دي اورېدلي چې دوی کوم حد ټاکلی چې ښځې څومره کار کولی شي یا څومره نشي کولی. په مجموع کې ویلي دي چې د اسلام په چوکاټ کې به ښځو ته د کار کولو د زده کړو د تجارت او بیلابیلو د ژوند په بیلابیلو برخو کې په سیاست کې اجازه ورکړي حق به ورته ورکړي. تاسو راته ووایئ چې دغه ژمنې څومره تاسو ته ممکن ښکاري؟ دغه اوس تاسو حالات ګورئ څومره فکر کوئ چې طالبان به دغه ژمنې پر ځای کړي او د ښځو په دغه بریاو به یې اغېزې څه وي چې دغه تاسو بیان کړئ؟
مننه ډېره زیاته. لکه څنګه چې د سولې مذاکرات روان و د افغانستان د ښځو وضعیت ښه و چې د سولې مذاکرات د ښځو د حقونو سره باید دغه نشي تبادله نشي چې د ښځو حقونه هلته پایمال شي او سوله د وطن ته راشي. نو څومره چې زه معلومات لرم او هر ورځ میډیا ته ما پرون د وزارت تحصیلات تحلي هغه کوم چارې سنبالونکي ورته ویښ له وزیرو متنوي د هغې خبرې مې ټولې واورېدلې. د هغې خبرې مې دا وې چې مثلا موږ غواړو چې په خصوصي پوهنتونو کې دولتي پوهنتونو کې باید جراکې والا ځان سره بالکل او موږ تاسو په خپل اقتصاد باندې حکومت بودیجه پوهیږو او په شخصي پوهنتونو په بودیجه موږ پوهیږو چې دومره امکانات لري چې سم پر تبدیل پیدا کړي. اوس موږ خپل پوهنتونو کې چې مثلا ماسترۍ ویلې وه استاد ښځو ورو ټول نارینه وو درې مو استادان ښځې پیدا کړي بیا دوه تمنځ کې پرده واچلې. یعنې دا خپل تعلیم لپاره یو خنډ دی که پانتونه دا کارونه شکولې د خپل یو خان دی. کابل پانتونه امکانات معلوم دي د خپل یو خان دی یو تشویش دی موږ لپاره بل ورته کې بورسونه ته مثلا بورسونه راشته تاسو تاسو نه نه دی باسترو دی دغه د بار لیګ دکتورات په آیا خو سره تکوي د جواب دا چې موږ په دې کې تاسو کوم فیصله لرو چې کوم فیصله وکړو یو ګورو دا اوسنۍ کابینه مثلا نه لږه کې دا موقتی ده او دا خو چې د بار نه چې غوښتل موږ خپل حق ورمو خپل حق ورو ان هیڅ شکل د خدای اثر پکې نشته د څنګه کوم کومینټ د کوم خستور کې د کوم ریاست هم کوم خستور کې هغه د انرژي خور خبره چې د تدریجي د تکړه خسته د لسنی د مصالح خزم په کابینه کې دایو ډیر تکړه خسته یې زیات د پرابط راغلی په افغانستان کې د مبارز خسته د تکړه خسته چې کار کول شي او هغه شتم به بوز دي به سوال لري لاستان د کارو کې دا ورته سخت را هم د خپل د پرته د جیم مرګ
په تیر شلو کلونو کې خزي په یو د سې د پاموړ کاري ځواک باندې بدل شوی لکه د دوی ډاکټرانې د دوی انجنیرانې د دوی سیاستوالي مامورینې یعنی دا یو کاري ځواک دی چې کار کولای شي ټولنه بدلولای شي خیر خیګنه کولای شي یو په دې اړه راته وایي یو راته دا وایي چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه په اقتصاد باندې که خزي کار ونه کی یعنی څومره د کورنۍ اقتصادونه په دې پورې تړلې در تخکاری دا به څومره اغیزي ولري
څومره چې زما معلومات لرم نو دا چې موږ وایو چې خزي کاري ځواک دی اول د معرفت بخش وګورې چې څومره خزینه کار کوي همدار رقم به سات بخش وګورې چې خزي کار کوي مثلا په دا پارلمان کې زه بیکار یم مثلا سفر نور بیکار شو څو خرچ سره کار کوم ان دې ځکه په تاثیر کې وی مثلا په ځارخانو کې وګوره شل فیصد دې چې د خپل مثلا په کې کار کولو دا قازین هم درخه وګوره سنوالان هم درخه وګوره پولیسان هم درخه وګوره موږ ضرورت لرو دا وخت مثلا دوی وی چې خزه قاضي ته ضرورت نشته زه فکر نه کوم چې خزه کله شي عدالت ته چې دا لاسرسي ولري او دې عدالت هلته عدالت ته هم تامین شي دې حق ورکړي نه نه ورته ورکړي همدا اوس چې خور ورو په ځمکه دا وکی او ورشه دا وی قضات فکر نه کوم چې دا خور حق ته اول خو تهديدي ولکه قضات پریدي شرم نه څنګه راغلي بچلاله والا کاغه ورته وای حق ورته خورته وینم ورکی نو دې لپاره چې دې غو ورته باندې خزانه سي دې دې مشکل ورته باندې خزانه سي دې مشکل وته
نزیف احمد شهید وختل مدا او پختم چې د اقتصاد لپاره وازکه چې غنی کورنۍ کې کله نا کله داسې پیښوي چې سړی کار نه کوي وازی خزي کار کوي کچیرته په غن شمیر خزي بیکاره شي د کورنۍ په اقتصاد به یغیزي سي
همدارنګه زه عملا په ماتي تسوي ده او زه په خپل هم حاصله ما هم شرکت کې سهم لرم خوشحالي کې ما اوس کې چې د طالبان دوره راغله وي خطه باندې ستري دي سکه دي اوس به موږ سکتور خصوصي شو اوس کې چې د ذکر نه کوم زه د خپل د کور سره بس سر پر اساس نه کوم زه موږ تقدم نشو کوم دی اورور یو اورو می وړه کای دا وړه کې موږ په کرای کور کې ځان کو ته سه حالت موږ اوس زه نور خويند ته نور من زه زی او مسالمه انده حالت چې په ما راغلي په سلګون زه باندې د حالت هغه مين چې خپل ځمون په اردو کې لاس ورکړ هغه مېرمن چې خپل خان اردو کې لاله سورګ هغه به هغه باندې بس حالت راځي او د دینه مخکې چې د طالبانو دوره راتلل تقریبا ما سره د نیم سو هغه کوین مېرمنې را سره و چې د هغه شمن تور واړو او د هغه خان په انتحار او انفجار کې لمه زول ما و چې دغه بده ته یو داسګه د حياتي به جوړ کوم چې دوی ته یو کار ما هم د صد له هغه د تخصصي دوی ته د کار زمينه مسايده سي او په بازار کې موږ هم د خارجي او کوم تجارت چې د نن نه سي هغه باندې کو خپل هغه تولیدات خرڅ کوو بازار کې
وخت لمدار هم دی باندې یو غوړم چې تاسو نه تفصیل واورم په دغه کار چې تاسو پلان درلودي ازيني کارونه چې تاسو ویل چې مخکې دی کول د سیرته وای چې اوس په څه تاثیر شوه طالبان چې راغلي مشخص دي تاسو کارونه تړل شوی یا دغه کار چې تاسو وخت هغه وخت کې وکي وس نشي کوله
نه خدا اوس ته څنګه څنګه کولای زکه چې ما پسند ما کار کول وکیلان د ما د راځي سره هغه سره مناسب سناري نه ټول موږ ورونه وو تاسو ترګد ما با کار کول محکمې ته د تلما سره نو لیکه مطلب ما داغي کورنۍ سره موږ په مصايبه کول مکمل داغي د قضیې تفصيلات موږ داغي ناغستل نو دا شته چې د اورور سره موږ په وګه چې کار ونه شم کولای زه به څنګه زما اقتصاد خو بس زه به څنګه د نور کوم ته د کار زمينه ورته مصايبه کړم اوس زه تاسو ته یو څه نور ټکي تاسو ته وایم په یاد لري ځکه چې اوس طالبانو دوره راغله کوم سوزونه کوم هغه غواړي چې باید اعلامیه کړي یا قانون وضع کړي د دین مخکې زه ورته وایم چې قرآن هم خود لپاره پراخه لاره ایښې ده او لازم هم پراخه ده کولی شي او خو دا ښه هیله ده چې طالبان داسې ونه کړي
کوم مسلمانان هم څه د اسلام ورته لکه دی وحشت تفیر ورته اختیار کی چې کوم کسان خدای مسلمانان هم وي د اسلام نه واوري. باید اسلام یو داسې دین خلکو ته اشکار کی چې باید نور کسان هم د نور دین هم په اسلام مشرف شي. قرآن ښځې ته د قاضي مقام ورکړی ده، خو خصوصا په کوم بخش کې د مدني په بخش کې کولی شي، د میراث، د فاملي، د تجارت په بخش کې قضا کولی شي، د اقتصاد په بخش کې تجارت کولی شي، کولی شي چې وزیر د اقتصاد شي، وزیر د وزارت د مالیات شي، یا قاضي القضات شي. ښځې ته د اسلام جواز ورکړی، خصوصا بیا دا یو ټیکه شوه. بل ته اشاره په دې کوم چې زمونږ غرور وایي چې نارینه استادان شاګردانو ته، محاسبینو ته د پرویز شاته درس ورکړي، دا خو هېڅ امکان نه لري. د صحیح بخش هغه بخش ده تقریبا دوه سمستر چې نظري وایي، باید درې سمستر هغه عملي کار وکړي. همدارنګه د پیلوتي بخش، د افسرانو بخش، تجارت په بخش، تجارت بخش کې هلته د ریاضي کار کوي، هغه مثلا د پرویز شاته هغوی ته به درس ورکړي. د اقتصاد کومه پانځه چې ده مکمل ده، د هغوی کارونه په حساب او ریاضي باندې مخته ځي. دا خو نه کېږي چې د پرویز شاته نه هغوی ته درس ورکړي. او بل یو بل په یاد ولای، زموږ موږ خو مکمل داسې یو ځای کې اوسېږو چې اوس مکمل کله بي برقونه وي او نه وي. څو ورځې مخکې مې پرونه کړه، نه پوهېږم، بل پرون د تعلیمتاري سزا پانتون کې ښځې د تورو برقې په سر کړي وو، تظاهرات درلود د امارت اسلامي نه.
بلې بلې، تاسو غږ اورو، موږ تاسو خبرې اورو، مهرباني.
د تظاهرات کول د امارت اسلامي د هغوی حمایت کول، سمه ده، حمایت کول موږ یې منو، خو په دې حد نه منو چې خلک زموږ عنانات، زموږ فرهنګ د پښو لاندې کړي. هغه برقې چې هغوی په سر کړي وو، هغه د افغانانو د کلتور سره هېڅ تلاو نه لري او نه هم شته. زه دې د هغوی به دا سوال کوم چې هغه برقې هغوی له کومه کړل چې دوی ته راغلل، لکه د وحشت په څېر ښځو ته نړۍ ته ښکاره کړل چې ښځې باید په دې څېره وګرځي، او دا یې حق او دا یې حقوق ده. دا به توهین وي اسلام باندې. دا خو بس داسې ښکارېږي چې اسلام د یو داسې دین وحشت دی، خلک باید د دین نه وتښتي، د اسلام څخه
وتښتي. نو خو ګوره، دوی خو دا وایي، دوی خو دا وایي چې موږ او تاسو که خپل ځان ته یو شی غواړو، کېدلی شي چې هغه ښځې همدغسې غوښتل، هغوی خپله دا کار کړی. ما په هغه تصویرونو کې ولیدل چې ځینې یوه نیمه ښځې په کې بل رقم جامې اغوستې وې، چا هغسې تور ټیکري په ځان اچولي وو. نو فکر نه کوئ چې موږ باید په دې برخه کې پرېږدو چې څوک هغه شرعي حد دی چې دوی وایي چې سر دې پټوي، نور به پرېږدو که څوک څخل کوي، څخل سر پټوي، څخل غواړي، اماسې وګرځي.
خو خبره چې دوی د اسلام څخه کوي، باید اسلام په خپل په نفس لپاره باید تفسیر نه کړي. اوس اسلام داسې ده، اسلام وایي چې د ښځې د سیرې او د لاس نه چې ښکاره شي، د هغې هوا ستر ده. اوس که چېرې یو ښځه ته وایي د سر نه تر پښو لاندې پټ شه او د هغې هوا ښکاره شي، هغوی نامحرمه سړی واوري، آیا دا ګناه نه ده؟ اسلام دا وایي دا مکمل ګناه ده. اوس خلک بیا څه کوي؟ خو دا ورته جواز ورته ورکړي که چېرې ضرورت ولري. اوس یو ښځه ضرورت لري، نارینه نسته په کور کې، یا یو نارینه یو بل کار کې مصروف وي، مجبوره چې ټکونه ونی، سودا واخلي، دندې ته لاړ.
نظیفه احمد شاهی، مننه کوم. زه بیرته له تاسو نه هم پوښتنه کوم، رازم روسی پوښتنه له سایمه خوګیاڼۍ نه کوم. اغلی خوګیاڼۍ، تاسو راته خپلې خبرې راټولې کړئ. دا راته ووایئ چې شخصا په تاسو باندې په تیرو شلو کلونو کې هم په بریاوو او کارونو موږ خبرې وکړې، اوسنی وضعیت څه اغېز کړی دی، څومره راتلونکي ته هیله من یې، او څه کېدلی شي چې افغان ښځې دغه نوي نظام کې هم حقونه ولري، برخه ولري، ونډه ولري، څه سپارښتنې لري؟
من ډېره زیاته لکه څنګه چې تاسو ویلي، څو نظامونه زموږ مخ مثلا د منځه راړو راغلو، وم لیدل د مجاهدینو نظام هم ولیدو، طالبان تېر نظام هم ولیدو، اوسنی نظام هم ولیدلو، او شل کال لاسته راوړنې هم ولیدلې. نو دا چې مخکې د وخت نه ده چې زه وګورم چې مثلا دوی څه کوي په آینده کې، دوی څه کوي د اوس لپاره، خو زه هېڅ داسې یعنی هیله نه لرم. او په دې چې مثلا دوی به د ښځو د حقونو لپاره کار وکړي، او کبله سره چې موږ ورو ده حفظ شي، یا اقل مثلا د منځه لاړې نه شي. نو دا اوسني حالت چې زه ګورم، دا یو او پات شو دی مختلف څه دی، زما نه ځواب پات شو وشته ویل شته بشري ځواک، مثلا کاري ځواک چې دا کارونه کې دا به د کورونا په اقتصاد باندې تاثیر کې دا به ډېر منفي اغېز وکړي.
څنګه چې خزه د کور ته ډوډۍ راوړي وغه ډوډۍ په بند شي په کورنۍ باندې هم دا رقم دی ورسره په ټولنه باندې دا منفي اغېز لري او د دې تر څنګ نو یوازې نه شاید زمرا مهم اوسم یا نه اوسم د افغانستان ډېر خو سره ونډه کې پیدا شوی دی حتی یو معلمه چې معلمه مکتب کې جوړ سره ونډه کې پیدا شوی دی نو هیله م دا ده چې خوېدونکي چې زه وتوانېږي په دې چې کومې وعدې کړي دي چې موږ خو سره مخم دا حق ورکوو او هغه د دری ځوانانو خبرو نشي چې په مو د هوا په یو اسلامي ملک کې رقم قانون پر تطبیق شو په افغانستان کې دوی په رقم تطبیق کوي نو خزم بشر دی کوم حق شته تاسو نارینه لري هم دا رقم خزم لري د کار کولو حق لري د تحصیل حق لري د سیاسي مشارکت حق لري اقتصادي حقونه باید محفوظ وي او صحت برخه کې باید دوی حق محفوظ وي دغه ټول حقونه دوی لري نو هر څه ورته څه کولی شي څه کوي اوس خو تشه وادي
ډیره زیاته مننه په همدې هیله باندې چې بدلون راشي نظیف احمد شاهي له تاسو امورو دا وسنوی شرایطو که سم تاسو مخکې یو څه اشاره وکړه دقیقاً دې تاسو په ژوند په مالی او اقتصادي وضعیت باندې څومره اغیز کړی دی څومره راتلونکي ته هیله منې او څه فکر کوئ چې طالبانو ته څه سپارښتنې لري چې د افغان ښځو چې د ټولنې نیمه برخه ده د دوی هغه حقونه او د هغوی هغه غوښتنې پر ځای کړی شي مهرباني
تقریبا یو می څه کم یو مشت کې چې طالبان دل په افغانستان باندې د هغه وخت نو رئیس زما د اقتصاد حالت صفر ته ورسیدل او همدارنګه راسره اندېښنه پیدا شوه اندېښنه پدې پیدا شوه چې چیرې طالبان هغه مخنی دورې ته سیر چې چلونه کې عزت تبي هله پوری دا تجوی کوم چې شاید نه هم له افغانستان لاسي خو زیرا خو پیدا هو خو زی نارینه هم شاید لاسي افغانستان لکه دیو داک تصویر په پاتې سي خو کچيري زه دا فکر کوم چې په دې شول کارو فکر طالبان چې سیاست پوسوي او د استخباراتي په کارونو باندې او دا باید هغه اسلامي مملکت ته هم وګوري او د افغانستان انانات هم په هغه ته هم احترام ولري ځکه چې اول موږ افغانان یو بیا مسلمان شوی یو اول موږ افغانان یو بیا مسلمان شوی هغه کوم زمونږ انانه چې د اسلام د خلافو هغه موږ یې استقلال هغه اوس هیڅوک هغه مروج نه غلي او کوم هغه فرهنګ او انانه چې زمونږ هغه اسلام سره هیڅ مخالف نه ده خصوصا زمونږ بیرغ زمونږ ملي هویت زمونږ هغه مېرمنې چې خاون سره پوګه او پوګه کار کوي پلار سره ورونه سره خصوصا اوس تقریبا نه هر کال کې چې په افغانستان کې راغلی نو پلار وفات نه وروسته قومي مشر سم پلارو دا غي په ځای یې وټاکل سم خاصو ځکه ول تر څو امن نه اخر به د نورو سکریو مشان راغل ماته و چې لوري چې زوی د بس پلار اولادې ته به ته مقرر سي او په کلی کې هر څه چې پیښتي زه مجبور یم چې حالته لاسونه اوس د زه په دې اخنه په دې ما چې طالبان په ول او د چرامل هغه چې یو واده وکړل او لسره د تیر څو بل خبرې وکړل اول وې یار څو راځي خپل کارونه دا موږ هیڅ ضرورت نه هیڅ هغه سره کار نه لرو خو څنګه کوم کسان مثلا د ماګي وزارت او د معرف وزارت او مخابرات او محاسبین د لاس خپل پانتون ته لاس لازم ورسره ورته چې باید سلفونه جوړ جوړاسي مثلا سلفونه جوړ ختم لا غوته به څوک درس ورکړي تقریبا مکمل استادان او زمان استاد سوهان نصر الله استاد نزی اغا پا افغانستان کنستان داغی اسستان مریم فریده چه ماستر و پوه دو حقوق تو بخش که اغا استاد افغانستان کنستان اغا لایق رایق استادان چه پا افغانستان کنوی منگ یو دو سلور استادان چه پا پاتوی منگ اغی سر چه درس نو دا دین دا معلومی که چه باید تو کور که منگا کنو نو زه که چیرې هغه خپل وادو باندې وفا کوي او څه څه چوي او عملا هغه اجرا کوي نو بس دا به الله ته معلومه چې همغه اندښنه سره ډیر مخامي خو په دې افغانستان کې تر اوسه د دې میاشتې تیر نسو وخت اعلان کړ باید دلد استسي د کلدار په پیسو کې ډاکټر ورته تجارت درشي والی حکم دی ولی په کلدار ولی په افغانۍ کې چې په کلدار کې
مننه کوم مننه کو نزیف احمد شای په دې له باندې چې د افغانستان نوی واکمنو به د افغان میرمنو د غستونځي او مشکلات چې تاسو یاد کړل دا اوریدلې او په خپل راتلونکو قوانینو او اقداماتو کې به دې ته پام وکړي او هماغه څه چې ژمنې کړې دي چې د افغانستان د ښځو حقونه به د قانون او اسلام په چوکاټ کې ورکوي هغه به ورکړي. دوستانو د مخکښې ښځې پروګرامو را سره پکې میلمانه و په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو پخوانی استازي سایما خوګیاڼۍ او همدارنګه د بشري او تعلیمي حقونو فعاله نظیفه احمد شاهي له دواړو اغلو او درنو مننه کوم. دا خبرونه پای ته رسو تر بیا ښې چارې.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio